السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي رادیو ته ورجست پر روان یو سات کې د ځوان فکر اونیزه پروګرام خبريږي د پروګرام تر پایل مخکې خبرونه را سره واوري کابل کې نن یو شمیر موترزو شوزو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. دوی له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او شوزو د اجباري حجاب فرمان بیرته لغوه کړي. لاریون والو شوزو شعار ورکوه چې افغاني ښځې د طالبانو لخوا په ګرو نیول سوي دي. ویل سوي چې ځینو طالبانو د دغه لاریون مخه هم نیولې ده. په پنجشیر کې د طالبانو چارواکو په دې ولایت کې د طالبانو له عمده مخالفې ډلې سره په وسله‌واله جګړه کې د شپږو طالبانو وژل کېدل تایید کړل. د افغان اسلامي اژانس د نننی راپور په حواله د پنجشیر د والی ویان ابوبکر صدیق د دوشنبې په ورځ ویلي چې په دره ولسوالۍ کې په دې جګړه کې چې تیره جمعه سوې د دوی د شپږو غړو د وژل کېدو ترڅنګ دوه نور ټپیان سوي دي. د مقاومت جبهه چې مشري احمد مسعود کوي د طالبانو په وړاندې په وروستیو ورځو کې د سختو جګړو ادعا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان د افغان ښځو او نجونو په اړه پر خپلو پریکړو بیا غور ونه کړي نو پر حکومت به یې فشارونه زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل چې دا موضوع یې له طالبانو سره هم شریکه کړې ده. هغه وویل چې له امریکا سره داسې وسایل شته چې که پر نجونو او ښځو لګېدلې محدودیتونه لرې نیسي عملي به یې کړي، خو ښاغلي پرایس په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر رابرت ماردینی وایي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو یې له ایرانی چارواکو سره خبرې وکړې. شاغلی ماردینی د فرانسې خبری اجنس ته ویلي چې په تهران کې د خبرو تمرکز تر ډیره د وروستیو بدلونونو په نتیجه کې د زیانمنو سویو افغان کډوالو پر ستونزو. ماردینی زیاتوي چې دا خبرې مثبتې وي. د ایرنا دولتي خبری اجنس د راپور له مخې د تیر کال د زمري پر 23مه پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته شاوخوا 1 میلیون نوي افغان ایران ته کډه سوي او هر ورځ زرګونه نور کسان یا د کار یا په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو په نیت د هیواد ته د تلو هڅه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته د دې وزارت د مرستیال د سفر خبر ورکوي. د دغه وزارت په یو بیان کې چنن خبر سوی راغلی چې د ادارې او سرچینو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال براین مکیون د افغانستان د اړوندو مسایلو د همغږۍ په اړه له قطري چارواکو سره خبرې کوي. بیان زیاتوي چې د سفر پرون پیل سوی او نن د غویي یا سور شلمه یې وروستۍ ورځ ده. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فوندرلاین د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د روسیې د تیلو پر صادراتو د بندیز په اړه خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې غړي هیوادونه د روسیې د تیلو پر صادراتو ګډ بندیز ته وهڅوي، خو د هنګری، سلواکیا او چک جمهوریت په ګډون ځینو غړو له دې طرحې سره مخالفت کړی. میرمن فوندرلاین پرون پر ټویټر ولیکل چې پر روسیې د بندیزونو او د انرژي د امنیت په اړه له اوربان سره د دې بیګانۍ خبرې هیله بخښون کوي. په اصل کې چې د اوکراین په ختیځ کې روانه جګړه لا شدیده سوې، د تور سمندرګي په بندري ښار اودیسا کې د روسیې لخوا د میزایلو حمله سوې ده. روسیې د ماریوپول د فولادو پر هغه فابریکه هم خپل حمله سخته کړې چې د اوکراین وروستي دفاع کوونکي پکې خپل مقاومت ته دوام ورکوي. د اوکراین د ختیځ لوهانس، خارکیف او د نیپرو ساحو کې هم نن سهار د هوایي حملو خبرونه ورکول سوي دي. خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. په پاتې شیبو کې د ځوانانو خاص پروګرام ځوان فکر خبریږي چې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو اوریدلای شئ.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مومنئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې څنګه ځوانان کولای شي ګټور او منطقي بحثونه وکړي. بحثونه معمولا د دې لپاره کېږي چې خلک یوې ښې نتیجې یا حقیقت ته ورسیږي. دا بحثونه خپل نزاکتونه لري، خو په افغانستان کې ځینې داسې ځوانان هم شته چې دغو نزاکتونو ته پام نه کوي. ډېر کله دوی د دې پر ځای چې منطقي دلایل ووایي، مقابل لوري ته سپکه خبره کوي، توهینوي، تهمت او ټاپه پرې لګوي، په شخصي حریم تیری کوي او د یوه سالم بحث ته کېدو مخه نیسي. په دې خبرونه کې په همدې اړه غږیږو چې ولې افغان ځوانان په بحثونو کې احساساتي کیږي او د دلایلو د ویلو پر ځای ناسمه ژبه کاروي. په بحثونو کې د ناسمو الفاظو کارولو پایلې څه کېدلی شي او ځوانان څنګه ګټور او منطقي بحثونه کولی شي؟ په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره غږیږو. میلمانه مو ټول اهل قلم خلک دي، دوی به په دغو مسایلو راته وغږیږي. په پیل کې ورزو ښاغلی ډاکټر مالک ستانیزی له موږ سره یو ځای شوی. ډاکټر صاحب هم لیکوال دی، هم شاعر دی او سره له دې په ټولنیزو شبکو کې فعال کس دی. دی خپله ویډیوګانې کوي، په مختلفو مسایلو غږیږي. خدای به کېدای شي له ځینو اختلافي مسایلو سره هم مخ شوی وي، داسې چې یو چا د ده خبره نه وي خوښه کړې، خو د هغوی عکس العمل د ده خبرو په وړاندې څه ډول وایا، د دلیل ورته ویل شوی دی، په دلیل یې خبره رد شوې که نه، ځینې نور موارد یا بل ډول چې مخکې ما یادونه کړې هغسې مخالفت ورسره شوی. ډاکټر صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې له تاسې هم دا پوښتو چې تاسو خو ویډیوګانې کوئ په ځینو داسې مسایلو لکه ټولنیز مسایل یا کېدای شي سیاسي مسایل، په هغو غږیږئ، څه ډول چلند بیرته له تاسو سره شوی دی؟ څه ډول اختلاف در سره شوی؟ آیا هغه مثال اصول چې باید پام ورته وشي یا هغه نزاکتونه چې باید په بحث کې پام ورته وشي پام ورته شوی که نه؟
سلامونه لمړی تاسو ته هیواد صاحب او د آزادی راډیو له لارې د افغانستان ټول ولس ته سلامونه. ډېره ښکلې موضوع انتخاب کړې ده جناب هیواد صاحب. د تاسې د پوښتنې په تړاو به زه دا ووایم، متاسفانه یقیني کله چې ما په بعضې مواردو کې بحث کړی یا ویډیوګانې مې کړي، ډېر لوی شمېر خلک یقیني چې موږ په خپله ټولنه کې لرو چې غود او کې سر خوروالی هغه منطقي خبرې ته تسلیم شوي دي، خو ډېر داسې خلک هم لرو چې هغو مخالفت کړی. دغه مخالفت دار چې هغه یو یو حق جوړېږي چې هغه د خپل نظر وړاندې کړي، هغه یا تایید کړي یا رد کړي، خو دغه د رد شکل بیا متفاوته وي. دغه رد په داسې شکل باندې کوي چې هغه زړه نه ماتوي، بلکې هغه د خبرې په وړاندې خپل منطقي دلیل د مقابل لوري د استدلال په وړاندې وایي تر څو دغه خبر رد کړي. او ځینې بیا متاسفانه دغسې ډېر ځوانان موږ خپله ټولنه کې لرو چې د دې په ځای چې هغه خبره منطقي رد کړي، هغه ډېر ترخه الفاظ کاروي، هغه زړه ماتونکي الفاظ کاروي، هغه شخصیت کشي کوي. بلې دغسې ډېر ځله خلکو سره البته په ټولیزو رسنیو کې هم مخ شوی یم او په خپل حقیقي ژوند کې هم مخ شوی یم چې د هغو رد د هغه حق ته د رسېدو لپاره نه وي، هغه په اصطلاح لاسرسی پیدا کېږي څه ته چې هغه د خبرې عمق ته ورسېږي او هغه اصلي حقیقت رابرسېره کړي. هغو یوازې هدف دا وي چې د یو چا شخصیت کشي وکړي یا په عام اصطلاح کې کمې راولي او یا دا خبره بې وزنه وښيي او ترخه الفاظو کاروي، همدغه ترخو الفاظو په واسطه باندې مقابل لوری دې ته وهڅوي چې خپله خوله بنده وساتي. دې کې شک نشته دغسې مواردو سره هم په مجازي نړۍ کې مخ شوی یم، هم په حقیقي نړۍ کې مخ شوی یم. خو زه هیله من یم چې انشاءالله دغه حالت به تغیر کړي، ځکه چې زموږ ځوانان کرا کرا د دغو میډیا له لارې او د رسنیو له لارې نه هغه د معلوماتو کچې زیاتېږي او هغو کې دغه د ټالرنس یا په اصطلاح د تحمل او زغم ماده پکې زیاتېږي.
ډېره مننه ستانیزی صاحب. ښاغلی اختر محمد ژوندون هم را سره په خپرونه کې دی. ژوندون صاحب لیکوال دی، لیکنې کوي. ژوندون صاحب له تاسې هم دا پوښتنه کوو، مخکې ستانیزی صاحب یادونه وکړه چې دی په ځینو مواردو کې له داسې مسایلو سره مخ شوی دی چې د دې پر ځای چې یو ځوان راشي د ده په مخالفت کې خپل دلیل ووایي ناسمه خبره یې کړې، علت یې تاسې څه بولئ؟ ولې ځوانان د دې په ځای چې راشي دلیل ووایي سمه خبره وکړي په ښو ادبیاتو یې وکړي ناسم ما شبه کاروي په بحث کې؟
ډېره مننه هیواد صاحب تاسو ته، د راډیو اورېدونکو همکارانو ته او ثانوي صاحب ته سلامونه وایم. کار شاید څو موارد ته اشاره وشي. یو خدا ده چې ټولنیزو رسنیو کې نه یوازې ټولنیزو رسنیو کې بلکې په ټوله کې افغانان او په تېر هغه څوک چې نن سبا له بحثونو سره مخ دي یا مخاطبین دي د بحثونو، اول خو دوی دا د بحثونو په فلسفه باندې یا دې لپاره چې بحثونه ولې وشي په دې باندې نه پوهېږي، ځکه دوی بحث ته ډېر عادي فکر کوي او له هغه څه نه دي خبر چې بحث څومره مهم ده د ټولنو لپاره یا د تنوعاتو لپاره بحث څومره مهم ده. بل مهمه موضوع چې دوی ورسره مخ دي یا دوی په دې برخه کې آگاهی نه لري، هغه د بحثونو په برخه کې د بحثونو میتودولوژي ده، یعنی دوی د بحثونو ترسره کولو په برخه کې د بحثونو له میتودونو سره چې بحثونه باید په کومو میتودونو او په کومو لارو په کومو روشونو ترسره شي له دې نه ناخبره وي. او دا چې کله څوک د بحث له میتودولوژي نه ناخبره وي، هغه بیا د بحث د صحیح پر مخ بیول وړتیا نه لري، هغوی اصلا د بحث د ارزښت نه پوهیږي. او بل خبره، بل مشکل دا چې زموږ په ټولنه کې په تیره بیا په افغانستان کې ځوانان یا په تیره هغه کسان چې د نورو سره د فکر مخالفت لري، هغوی په ځینو خبرو پسې یا په ځینو بحثونو پورې په عامه اصطلاح وایم لکۍ تړي، یعنی کله وخت خبرې متناقضې جلوه کوي، ته به یوه خبره کوي وروسته به ستا دا خبره، تا به یو سویلي یوه خبره به دې کړي، حال دا ده چې وروسته به فیډبک به داسې وي چې هغه پسې به 50 نورې خبرې تړل شوي، او په دا یوې خبرې باندې به ستا په ټول فکر، ستا په ارزښت، ستا په ایډیالوژۍ، ستا په باور او عقیدې باندې دوی هغه تفکیک کوي او له دې مخې به قضاوتونه کوي. او بل وروستی مورد چې په دې برخه کې زه ورته غواړم چې اشاره وکړم، هغه د تخصص نشتون ده. مثلا د یوې لویې موضوع په اړه نن سبا یو ډېر عادي کس چې هغه اصلا لومړنۍ آګاهي د هغې موضوع په اړه نه لري، هغه ځان د بحث د بحث مرجی بولي او خپل زاویې څخه او خپل فکر څخه د بحثونو په اړه یا د ارزښتونو یا د مفاهیمو په اړه بحث کوي، او له دې لارې دی غواړي چې خپل فکر په نورو تحمیل کړي یا د نورو فکرونه چیلنج کړي، یا حتی دا حوصله نه لري چې د نورو فکرونو ته کینی غوږ ونیسي او له هغوی سره یو ډول تعامل وکړي او د علم له مخې او د معرفت له مخې له هغو بحثونو سره وړاندې لاړ شي.
ډیر مننه ستانیزای صاحب. یو مسله دا هم وي کله چې یو ځای بحث کېږي، هغه که مثال په کور کلي کې بحث وي، که په موټر کې وي، که په ټولنیزو شبکو کې وي یا رسنیو کې وي، ډیر کله هر لوری هڅه کوي چې لکه یو ورزشي لوبه چې وي او دی په دې هڅه کوي چې مقابل لوری راڅملوي، یعنی لکه د غیږ نیونې لوبه چې وي، دغسې یو سوچ او فکر وي. دا سوچ نه وي ډیر کله چې زه به خپل دلیل ووایم، بل کس به خپل دلیل ووایي، بیا به فکر کې وکړو چې کومه خبره واقعیت ده، حقیقت څه دی، بیا به فیصله په دې سره وکړو. نو ولې مخکې له مخکې داسې یو تیاری کېږي چې یا دا فکر وي چې زه په حقه یم، دا کومه خبره چې زه کومه دا بالکل په حق خبره ده، او بل هیڅوک حق نه لري چې دا رد کړي یا په مخالفت کې څه ووایي؟ که یې ووایي نو بیا زه کېدای شي ډېر منفي عکس العمل وښیم. دغسې یو ذهنیت ولې شته؟
جناب هیواد صاحب، متاسفانه یقیني زموږ ټولنه کې تر ټولو زیات حاکم ذهنیت همدغه ده، د خپل خبره 100% برحق او تخکاري، او متاسفانه داسې ویل کېږي وایي د جاهل یو لوی علامه هم دا ده چې هغه ته خپله خبره نه ماتېدونکي او 100% برحق ښکاري. همدغه دا ډېر عوامل لري، دا ګڼ شمېر عوامل لري. اول عامل دا ده چې ماشوم کله چې یو چا عمر کم وي، البته په ماشومانو کې دغو دغه غیر شعوري توګه د خپلې ټولنې قوانین دا ذهن نشینه کېږي، په دې معنی هغه عقیده ګرځي. نو که په ماشوم ته په ماشومتوب کې چیرې موږ منطقي خبره کړې وي او حقایق ورته ویلي وي، هغه چې کله لوړ چې دغه عقیده هغه حقیقت او حق وي، او که ماشون ته مو افسانی غدولی وی او غیر حقیقی دروغ مرتویلی وی هغه کله غټ شي راقیده چې دا هغه دروغ او هغه غیر منطقي خبر دغه د عقیدې برخه ګرځي. متاسفانه موږ ټولنه کې یو کدي ماشوم توپ چې ماشومانو ته ډیر العقل لري او افسانی غدو مومن خان خمار دا او پلانای بزرگ په دیوال کې نه سوال دا ټول ګره دروغ دی خو موږ ماشومان ته وایو هماغه علت ده چې موږ په ټولنه کې کله چې ماشومان لویان هم شي د دوی د عقیده د عقیدی اساس او بنسټ دروغ وي هغه دروغ ورته عقیدوي شیخ کاری او په غو باندې باور کوي دغه خلاف نه احساسات ستاره کوي او نارمل وي ورته خو که چیرې ته حقیقت او رښتیا خبر ورته وکړي هغه د ذهن بند وي هغه ته ذهن ځای نه ورکوي ذهن یې جمود وهلی نو همدا علت وي چې هغه د حقیقت په مقابل کې دی بیا عکس العمل ښکاره کوي یا په اصطلاح غبرګون ښکاره کوي. دغه د هغه موضوع ته وویلې چې کله بحث کوي موږ لکه د بزکشي لوبه غوندې لکه مسابقه کوي دا ګوره د معلوماتو د نشتون له امله ده. بحث اساسا باید د معلوماتو د لاسته راوړلو یا حق ته د رسیدلو په بنسټ باندې وشي. موږ متاسفانه یوه لویه المیه یا غمیزه همدا ده چې موږ بحث د دې لپاره نه کوو چې موږ معلومات لاسته راوړو، موږ بحث د دې لپاره کوو چې مقابل لوری راسملو خپل ځان برحقه او خپل خبره برحقه ثابته کړو. پتا تر دې خبرې پورې په 2001 کال کې په خبر کې البته وخت افغانستان کې تحولات راغلي وو، یو سپینګری عالم خلیفہ صاحب ورته دا مجلس کې ناست دا خبره تر هغه پورې راغلې وو چې وړاندیز وکړه ویل چې چیرې افغانان زده کړو کې زده کړه کړې وای ساينس او ټکنالوژي ته لاسرسی لرو دی نو به د خپل هیواد دفاع په خطوګه کولای فضا او ځمکه ټوله به دوی پلاس کې وای چې په اصطلاح علوم بور سره او ساينس ټکنالوژي فهم ادراک بور سره او ټولنه به منظمه و. په دې کې خلیفہ صاحب وغوښت چې تقریبا دغه حالات چې د سیاسي حالت ډیر کړکېچن او امریکا کې پیښ او افغانستان باندې د حملې موضوع کته پورته کېده، مولانا صاحب هغه خلیفہ صاحب ویل چې که چیرې دوی سره ټکنالوژي د 250 تیاری لري موږ به انشاءالله شګې ورته دمو د تیاری به په شګو راغورځو. دغه مقابل لوري ډیره ښه منطقي خبره ورته ویل چې خلیفہ صاحب جناب دغه تیاره به په شګه نه راغورځي په دم شګه باندې. نو په دې سره خلیفہ صاحب بیرته مقابل کې د کفر ټاپن څو لګول څه وایي د اولیاءو کرامت نه منکرې په دې باندې چې قرآن آیتونه ویل چې درود شریف ویل چې تیارات من راغورځي. نو تاسو فکر وکړئ دا خبره له عقل نه ډیره لرې ده چې تیاره په شګه په دم شګو په وار باندې راغورځول شي. خو دلته څو موضوعات یو دا چې خلیفہ صاحب ته د ټولنه کې د یو عالم په سترګه کتل کېدل متاسفانه په موږ باندې ډېرې کاذبې څېرې جاهلې څېرې ټولنه کې د پوهو او د علماو ځان لپاره کمپاین کړی و د عالم شهرت ترلاسه کړی ده او خلک ورته ډېر سخت تعدي دي دغه دروغ خبره خلکو ته حقیقت ښکاري. یو خو دغه موضوع چې دغه خبره نه خلک متاثر شو کنه هغه خلکو د غلطي یا د دروغ خبرې ملاتړ یو منطقي خبره چې څوک راځي تر غلي وغه دومره خبره جرأت حتی نه کوي منګه دغه د حقیقت ویلو جرأت په ټولنه کې خلکو نه اخلي. دا یو ډیر لوی لاندې د زمونږ ټولنه کې او موږ باید معصوم ته د غفو په معصوموالي کې دا 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 ازادي ورکو چې هغه هر څه وایو. حتی په اروپا کې تاسو وګورئ دلته ماشومان ته دغه د دین د انتخاب اجازه ورکړي د کرسچن یا په اصطلاح د کاتولیک عیسوي زوی وي هغه به ماشوم څوم نه به دین نه متاثر شوی اسلام نه هغه به ښایسته حجاب کوي مسلمان دی هغه کې دغه د انتخاب نه کوي چې پلار امور پیس دا موږ څه درته وایي دا به ته په زور انتخاب یې هغه ته اجازه د دې ورکړي تر څو د مسایلو په اړه خپله منطقي فکر وکړي. د دغه فیصله کمپیریژن یا د مقایسه په اړه زیو بل ځان د صدر ته کوم یو ملګری لیکلی دا آلمان کې یو افغان کورنۍ وای دغه ته ورغلم دغه ورکه زوی د ناسو کلو په عمر باندې ناسونه دا احمد زهر سندرم لګولې او کوم کله اورېبلی وای دیوال سورای کا گوتیرا کا یار می خټګرد او بیا به جوړ کی دیوالونه وا جوګی دا سندره کې دا لفظ راغی نو دا زوی چون دلته دا ټول فوکس په دې منطقي فکر باندې دا زوی راځي چې وای ورته چې وپلار دا دیوال ول دی وی گوتی لپاره سورای کی او په دروازه دی وروز یو دا یو درجن گوتی دی واکی نو داندې تر دې پورې چې څنګه دا فکر توانه ورکول کیږي او زموږ فکر کې فکر محمد رکیږي او هغه په اصطلاح مننه اورم تاسو اورم
کور ودان ستانه زه سبا مننه وړاندې په دې بحث کوو ژوندون صاحب یو موضوع چې ستانه زه یادونه وکړه غدا د چې په کور کلی کې معمولا چې یو ځوان مثال رازل مکیږي لغه ماشوم توبه کله چې د یو کار کوي د کار په ډیرو ناسمو الفاظو نقدیږي هغه کده مور او پلار لخواوی هغه مخالفت په داسې الفاظو کیږي چې توهین پکې وي ماشوم مثال رټي نو د چ کله را لوی شي هم په هغه مسایلو کې چې د فکر سره د خوښي سره جوړ نه وي دا سیو چلند یا عکس العمل خپلوي فکر کوي یعنی شروع لام دغه ځکیږي چې مثال په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د ماشومانو یا د تنکیو ځوانانو له کارونو سره چې د نورو په مزاج برابر نه دي ناسم چلند کیږي یا ناسم مخالفت کیږي او بل اخر دوی هم دغه روزنه اخلي ورسته به دوی هم په بحثونو کې یا په هغو ځایونو کې چې د دوی فکر خلاف خبره کیږي دغه ډول یو ناسم چلند وکړي
بله دا موضوع لکه څنګه چې ستانګزي صاحب وویلې نیواز دا چې ټولنپوهاني بڼه لري بلکې روانشناسانه اړخ یې هم ډېر د پام وړ ده یعنې دا واقعیت خبره ده کله چې یو ماشوم څه ډول محیط کې را لویږي او هغه برخوردونو څخه چې دی د مور او پلار ملګرو د کورنۍ د غړو د کلي له خلکو څخه ویني او له ده سره ترسره کیږي دا ټول د ده په آینده ژوند باندې تاثیر کوي مثلا کله چې یو ماشوم را لویږي او دی تر شل کلنۍ پورې تر اتلس کلنۍ پورې یا تر پنځلس کلنۍ پورې له داسې سره نه وي مخصوص په وړکونه کې دلته د پلار د دې یا مور یا د کورنۍ غړو د دې اختیار ورکړی وي چې دی کولی شي انتخاب وکړي دی کولی شي له یو څه سره مخالفت وکړي دی کولی شي یو څه شی په خپله خوښه په خپل فکر او په خپل مزاج سره مخکې یوسي نو دا ډول انتخاب چې کله موږ له ماشوم څخه واخلو یا دا ډول انتخاب کله چې موږ له ځوان څخه واخلو یقینا چې دا د ده په روح او روان باندې او د ده په ټول ژوند باندې تاثیر کوي مثلا د بحث د موضوع په اړه وایم همیشه مثلا زمونږ په کورونو کې په ټول افغانستان کې د افغانانو په کورونو کې دغه ډیره نادره خبره ده چې یو ځوان دی د خپلې کورنۍ د غړو په مقابل کې د هغوی ادعا یا د هغوی خبره چیلنج کړي ځکه دا زمونږ د ټولنې په جوړښت کې یا په ټولو ټولنو کې دا یو نورم پاتې شوی ده یو قاعده پاتې شوی ده چې ته نه باید داسې چا ستانه یو ورځ پورته وي د هغې خبره راتلي حال دا چې هغه به شاید غلطه خبره کوي مګر دا یو اخلاقي جرأت غواړي چې ته مثلا د یو مشر ورور د پلار د تره یا د کورنۍ د مشر غړي خبره ردوي او ورته وایي چې دا خبره ستا ناسمه ده اصلي خبره دا ده یعنی دا داسې یو عادي موضوع نه ده فکر کوم نه یوازې دا په ټولنه کې بلکې زمونږ دغه د انګریزانو په خبره دا کریټیکل تھینکینګ چې ده او یا دا موضوع بیخي زمونږ په ټولنه کې عام نه ده او حتی شته نه سترک نه لیدل کیږي یعنی د ټولو مفاهیمو په وړاندې که هغه اخلاقي دي معرفتي دي او دینی مسائل دي ټولو مسائلو په وړاندې لمونږ سره یو ډول پیشفرزونه موجود دي یو ډول لوړاند قضاوتونه موجود دي چې موږ د دې پیشفرزونو او د دې وړاندې قضاوتونو له مخې ډېر داسې مسایل موږ رد کړي دي چې هغه په حقیقت کې د رد وړ نه دي او هغه په حقیقت کې د منلو وړ مسایل دي نو دا مسایل نه یوازې داسې له کورنۍ څخه له ټولنې څخه سرچینه اخلي دا بلکې زمونږ په تعلیمي نصاب کې د دې ډېره غټه ستونزه لیدل کیږي په ټول تعلیمي نصاب کې تاسو شاید په دې ټولو په دې خپل ژوند کې داسې څه نه وي لوستي په تعلیمي نصاب کې چې د هغه له لارې تاسو داسې یو آګاهي درکړل شي تاسو یو نقادانه فکر یو خلاق فکر خپل کړئ. یعنی زمونږ په تعلیمي نصاب کې، زمونږ په کورنۍ په کورنۍ سیستم کې، زمونږ په اجتماعي سیستم کې او په نورو ټولو سیستمونو کې داسې یو پلیټ فارم، داسې یو سیستم یا داسې یو فکر نشته چې مونږ د هغه فکر د تعقیب سره سره وکولی شو، په ځینو مسایلو باندې شک وکړو، په ځینو مسایلو باندې ځینو مسایلو په برخه کې تفکیک ته اړتیا هیڅ. یعنی زه فکر کوم د ټولنو سره سره لکه څنګه ستانوي صاحب ورته اشاره وکړله، زموږ تعلیمي نصاب کې دا غټه ستونزه ده. زموږ په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، حتی زموږ په ماسټرۍ برنامو کې دا په ټولو غټه هغه څوک چې د استاد مخاطب ده هغه ته دغه فکر مونږ نشو ورکولی چې تاسو کولی شئ د دې ټولو مفاهیمو په اړه، د دې ټولو آگاهیو معرفتونو او د دې ټولو تور او ارزښتونو په اړه چې مونږ تاسو په درسته دې په اړه تاسو فکر وکړئ، د دې په اړه تاسو نقادانه تګلار خپله کړئ، د دې په اړه تاسو شک وکړئ، د دې په اړه تاسو لاړ شئ مخکې تحقیق وکړئ، څېړنه وکړئ. یعنی دا موضوع ډېره بنیادي موضوع ده او ډېر قوي ریښې لري. یعنی د علتونه چې دي، علتونو باندې نن سبا که فکر وشي ډېر ژور بحث کېدلی شي، او دا تر څو چې دا علتونه او دا اسباب معلوم نه شي او هغوی ته کار ونه شي او په هغو باندې څېړنه ونه شي او دا ډول فکر رامنځته نه شي په ټولنه کې چې ماشومانو ته حتی له موږ وړکوني نه د دې اختیار ورکړو چې دوی کولی شي هر ډول مسایل وڅېړي، هر ډول مسایل په خپل مزاج باندې او خپل دې خپل هغه کم یا لږ یا ډېرې هوښیارتیا له مخې تفکیک کړي. تر څو چې دا ډول فکر مو خپل نه کړو، فکر نه کوم چې داسې مسایل دي موږ په ټولنیزو رسنیو کې یا په تېره بیا په ټول ژوند کې له هغې سره د هغو څخه یو خاصه مړه ترلاسه کړو.
مننه ستانیزه صاحب. ژوندون صاحب یادونه وکړه چې په ښوونځیو کې مثال یا پوهنتونونو کې موږ دغه سنه لرو چې هلته دغه ډول یو فضا وي چې هر څوک راشي خپله خبره وکړي، نور راشي دغه خبره نقد کړي، اختلاف ورسره وکړي او بالاخره دغه اختلاف سوله ییز وي. یعنی هر څوک که د یو بل خبره مني هم نه، سره خو احترام ورته وکړي. مثال ته یو نظر لرې، ته یې وایې زه یې نه منم خو احترام لرم، ځکه دا ستا نظر دی، ته یو فرد یې، څنګه چې خدای مثال زما او ستاغه ظاهر متفاوت پیدا کړی، دغسې فکرونه هم متفاوت دي. نو ستاسو په نظر لکه ژوندون صاحب چې یادونه وکړه، څنګه کېدای شي په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په نورو ښوونیزو مرکزونو کې دغه ډول څه وي، دغه ډول بحثونه رامنځته شي چې دوی دغه ځوانان زده کړي چې دوی مثال په نورو ځایو کې څه ډول بحث وکړي، داسې بحث چې شخړه پکې نه وي، نتیجه یې خرابه نه وي، وهل ټکول یا خدای مکه مرګ پکې نه وي، بلکې بحث داسې وي چې یوه ښه نتیجه ترلاسه شي، یوه حل لاره ترلاسه شي. یعنی ستاسو په نظر څه باید وشي؟
جناب هیواد صاحب، اولین موضوع دا ده چې دا د فوقیت موضوع باید له منځه وویستل شي. په دې معنا باندې هم پام کړی مونږ او تاسې، اول په دغه نظر چې ټولو کائناتو کې انسانان بهتره دي، ان اکرمکم عند الله ولقد کرمنا بني آدم، انسانان بهتره دي. بیا په دې چې مونږ دا کړی ډېره وړکۍ کوو، بیا وایو چې نه په ټولو انسانانو کې مسلمانان بهتره دي، بیا وایو چې نه په ټولو مسلمانانو کې سنیان بهتره دي، په هغو کې حنفیان بهتره دي، یا اهل حدیث بهتره دي، یا بیا په هغو کې افغانان ډېر باغیرته خلک دي، په دې کې بیا راځو قومونو ته ستانیزي دي، احمد دي، دا تر ټولو ښه دي. دا کړی حتی تر خپلې کورنۍ او خپلې سیمې ولایت ولسوالۍ پورې راولو، دومره کوي که دا ځان ته فوقیت په ټولو باندې ورکړو. او په دې باندې ناخبره یو چې دا تر ټولو تباه او برباد خلک مونږ یو. دا فوقیت موضوع باید له منځه وویستل شي تر څو دغه عذاب بحث ته په ښوونځیو کې لاره هواره شي. او مونږ خو متاسفانه په تعلیمي سیستم کې ډېر مشکلات لرو. ګورئ دلته په د اروپایي هیوادونو کې چیرې تاسې وګورئ، انسان یو اکټیو یو حقیقي ژوند لپاره یو برابر انسان ښوونځي ته ولېږي. په دې معنا ماشوم ته لامبو ورزده کول د ښوونځي دنده ده، دلته سایکل ورزده کول د ښوونځي دنده ده، شپینګ یا د کشته چلول د خوندۍ کیورخی متاسفانه مونږ د ماشومان او مازه په خوندۍ کې په قصو باندې وپړسي او اصل مزامین په دې کې ډیر کم د مزامین ته په حقيقي ژوند کې په اصطلاح په دردو کې موږ په دا تعلیمي سیستم کې یقیني ډیر زیات مشکلات لرو. خو خبره دغه دی بحث او منطق دی اوریدو او د ځان هر انسان باید دا زغم ولري چې هغه د خپل تر ټولو سختترین مخالف منطق خبره او استدلال واوریدلی. یعنی دغه زغم باید پکې چې د خپل مخالف خبره واوري او په دې باندې فکر وکړي چې دا ولې دغه فکر رسلالی ولې دومره دماغ کلک مخالف سوی ده. کنه دغه زغم چې کله په تاکت پیدا شو هغه په حقیقي معنا عالم انسان ده، هغه په حقیقي معنا حلیم انسان ده، هغه په حقیقي معنا باندې حکیم انسان ده. نو متاسفانه موږ ټولنه کې خدا شی نسته، بل موږ خاوري دونکي نه یو. لانجه دا ده دغه انسان ولې احساساتي کېږي په بحثونو کې، ولې بد رد وایي چې کله د مقابل لوری یا په اصطلاح مخاطب د متکلم خبرې ته سمه توجه نه کوي یا هغه ته اعتنا نه کوي، دا د دې باعث ګرځي چې په مخاطب یا د وینا کوونکي کې احساسات راپارېږي. موږ ښه اورېدونکي نه یو. که تاسې له نورې دنیا سره افغانان مقایسه کوي، افغانان چې لږ د چا هغه مالي وضعیت خرابي یا لږ په علمي کچه هغه به ښه مفکوروي انسان وي، خو په اصطلاح په هغه د زده کړو ډیګري په لحاظ بل ځای نه اخلي، خبرې ته بالکل اعتنا نه کوي. هسې غږېږي ځان په موبایل کې مصروفه کوي، ځانه خوا دفا کوي. حتی په دغه کانسلنګ یا رواني مشاوره کې دا موضوع ډېر ښه مطرح کړي. تاسې به آی کانټاکټ موجود وي، سترګو په اصطلاح جنګول، تاسې باید په جد دي کې مقابل لوری په ټیټ دي کې نه ناستې، هغه سره احساس د کمتري پیدا نه شي. په همدغه اساس باندې موږ حتی په دغه اورېدلو کې باید ښه اورېدونکي وو چې د مقابل لوري ولو که د موږ مخالف هم وي، د هغه خبره تر پایه واورو چې یاره د ده غوښتنه څه ده، د دې د غوښتنو هغه د وینا نه چول څه ده، په هغه باندې ځان سی پوه کړو. دا شی د موږ په ټولنه کې نهشته. بس چې یو چاته په هغه ماتې د پیل په کاذبه توګه یا په ځان د یو عالم په توګه منلی په ټولنه باندې، هغه که یو 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 ډېر شخصیت هم وایي، خلک ډېر ورته متوجه ناست دي. دا 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 مثالونه موږ په ټولنه کې ډېر زیات لرو. خو که یو ډېر عالم یو ډېر عمیقې خبرې علمي خبرې موږ ته کوي، خو هغه ځان لپاره کمپاین نه کړی، په دې معنا په ټولنه کې د شهرت له لحاظه یا په اصطلاح په کچه نه وي لکه یو چا چې حاضر کمپاین ځان ته کړی دی، هغه علمي خبرو ته هم خلک اعتنا نه کوي، توجه نه کوي، هغه حقیقي خبرې دروغ ورته ښکاري. اوس دغه مثالونه موږ ډېر په دا خپلو ټولنه کې لرو. دغه تازه پېښه کې څوک مخکې یو مفتي صاحب په پښتونخوا کې په حق ورسېد، دغه خبرې باور وکړه. بعضې ویډیوګانې ما اورېدلې، ما د ده په خبرو کې یو یو داسې خبره پیدا نه کړه چې هغه د افغانانو یا د پښتنو د ټولنې په خیر وي. یو عمیقه یو 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 دینی عمیقه موضوع د ډېر ښه توګه په ساده فتحه ژبه ټولنې ته وړاندې کړي، او یوازې د دغه احساساتو اظهار یوازې د دغه ډېر مینهوال په ټولنه کې ځان ته پیدا کړي. اوس بدبختي هم دا ده، موږ د یو چا د خبرو عمق
یعنی ستانیزه سه تاسو فکر کوئ چې خلک مثال احساساتي خبرې خوښوي، یعنی احساساتي بحثونه خوښوي، مقصد مو دا دی؟
احساساتی بحثونه خوښوي، حتی په احساساتي بحثونو کې کله چې بد رد کنځلې ورسره مکس کړي هغه تر ټولو ډېر خوښوي. دا مثالونه موږ په خپله ټولنه کې لرو. موږ دا اوسنۍ هغه کې هغه خلک چې خلک ډېره توجه ورته کوي، اکثره هغه دي په سوشل میډیا یو ښه پلیټفارم ده ګورئ، دغه لپاره چې دغه افکار په مطالعه کې کوي ټولنې دا دا د ذوق په کوم شکل ده. کنه بیا دا د خپل ټولنې دغه د لویدلي ذوق پته درته لګېږي چې موږ د خلکو څومره لویدلی ذوق لري. څوک چې کنځل ډېرې کوي، څوک چې بد رد ډېر وایي، څوک چې غیر منطقي خبرې کوي، څوک چې دروغ ډېر وایي، هماغه خلک ډېر زیات خوښوي. هماغه خلکو باندې ډېر مؤثر وي، ده سره خلک یو ډول علاقه ډېره پیدا کوي. خو څوک حقیقت راته وایي، څوک منطقي خبره راته وکړي، څوک نرمه خبره راته وکړي، هغه ته اعتنا نه کوو. هغه نه اورېدو لپاره د ذهنونه بندې دي، غیر اورېدو لپاره. دا یو ډېره لویه المیه ده زموږ ټولنه کې متاسفانه.
مننه استانیزه صاحب خوشاله اوسئ. البته د دې لپاره چې موږ یو رغنیز بحث ولرو، زه غواړم په دې وروستیو کې چې له ځینو مسایلو سره مخ شوی یم، هغه دا ده چې معمولا کله یو کس یوه خبره کوي نو ډیر وخت یو څوک راغلی په د دې په ځای چې هغه ته ووایي چې مثال زه دغه خبره په دغه دلیل تاییدوم یا په دغه دلیل یې ردوم، راغلی هلته یوه ناسمه خبره کړې ده. او یوه بله ستونزه چې غواړم له ژوندون صاحب وپوښتو، هغه دا ده چې ځینې ځوانان ژوندون صاحب داسې هم دی چې یو مثال په یو بحث کې یوه ناسمه خبره وکړي، ناسم چلند مثال وکړي، بیا په نورو ځایو کې یادونه کوي چې مثال پلانی خو مې داسې سپک، پلانی ته مې داسې خبرې وکړې، پلانی ته مې داسې ښکنځله وکړه. یعنی په بحث کې هغه کوم ناسم چلند دی چې کړی وي په دې ویاړي، حال دا چې دی باید په دغه افتخار وکړي چې ما دا خبره هغه داسې خبره وکړه، ما داسې خپل دلیل ورته ووایي. ولې مثال خلک په دغو خبرو ویاړي چې کله په یو بحث کې یو چاته ناسمه خبره کوي؟ دا خو د ویاړ خبره نه ده.
بله، اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هر سړی خپل فکر باندې باور لري. یعنی دا موضوع لکه وړاندې چې موږ ویلي، دا موضوع له هغه څه سره ارتباط لري چې ټولو خلکو سره دا پیشفرض موجود ده چې زما باورونه چې دي او زما خبرې چې دي دا سمې دي. یعنی دوی هېڅکله دې زغم نه لري چې دوی په ځان باندې شک وکړي، خپل هغه باور باندې، خپلې هغه نظریې باندې شک وکړي. دا تر ټولو غټ دلیل د دې موضوع چې ځینې وخت خلک یو اشتباه خبره هم کوي، یوه غلطه خبره هم کوي، یو داسې دلیل هم وایي چې هغه هیڅ منطقي نه وي، مګر وروسته بیا په نورو بحثونو کې په هماغه دلایلو باندې خپله ویاړي هم. زه غواړم دې ته یو بلې زاویې وګورم. اول دا چې مونږ بحثونه د څه لپاره کوو؟ که نه دغه بحثونه چې مونږ ترسره کوو که هغه تتحی هم وي، له دې سره سره چې جوار بحثونه، علمی بحثونه، دا د ټولنې په ګټه دي. یعنې انسانی مفاهیم یا په ټولنه کې دا پرمختګونه چې تر نن سبا شوي دي، تر دا دنیا رامنځته شوې ده او تر ننه چې کوم پرمختګونه انسانیت د دې شاهد ده، دا ټول د منازعې، د مخالفت، د فکري مخالفت، د دې مخالفتونو پایلې دي. یعنې نتیجې چې دي دا یوازې د دې نه دي. کچیرې په ټولنه کې 200 کاله یو خبره رایج وي، یو فکر رایج وي په ټولنه کې، یو باور رایج وي په ټولنه کې، هغه ټولنه هیڅ وخت متنوع ټولنه نشي جوړېدلی. یعنی هغه ټولنه هیڅ وخت داسې یو فعال ته نشي رسېدلی چې هغه د یو سل کاله وړاندې یا د یو شل کاله وړاندې نن بهتره وي هغه ټولنه. نو د دې لپاره چې دا بحثونه د څه لپاره کوو، یو خو ځوانان په دې ناخبره دي، دا تر ټولو غټ دلیل ده. او بل د نویو مفاهیمو راسپړل او د نویو مفاهیمو او د نویو فکرونو کشف نه ده، دا موضوع اکثره ځوانانو ته ډېر عادي ښکاري، ډېر عادي او سرسرکي فکر کوي. یعنی ځینې وخت دوی دا کوي، ځینې وخت په یو ډېر ته به یو ښه علمي بحث وکړې په آخر کښې به یو داسې ادعا سره مخ شي چې هغه به ستا د بحث او ستا د هغې ټولې خواري چې ستا په دې بحث باندې کړی ده او ستا په دې خپل باور باندې خپلې خبرې ته له یوې علمي لارې، له یوې داسې لارې چې هغه عقل منلی وي، هغه تا ته علم وایي، هغه تا ته اقلا وایي، او له دې لارې به ته یو باور ته رسېدلی دی. خو کله چې ګوري چې یو عادي انسان، داسې یو څوک چې هغه نه ته لوستي وي، نه د بحث په طریقه پوهېږي، نه په دې پوهېږي چې بحثونه څومره مهم دي په ټولنه کې، دا به راځک چې وایي دعا به وکړي او ستا دا ټوله خواري دا به په یوې عادي ادعا باندې په اوبو لاهو کړي. زه غواړم یوې موضوع ته اشاره وکړم، او هغه دا د بحث چې ما لومړی اشاره وکړه، دا تر ټولو مهمه موضوع ده. دا یعنې افغانان په تېره بیا هغه کسان چې نن سبا بحثونه کوي او بحثونه هم تر ډېره پورې داسې چې هغه حتی منازعې ته خلکو کې رسېږي، یعنې جنجال ښکنځلو ته بد رد الفاظ یو بل ته وایي، دا اکثره له دې سره نابلده دي چې موږ بحثونه باید څنګه وکړو.
منګوري په بحث کې دوه برخې لرو، یو په بحث کې دا ده، یو په بحث کې مدارک.
مننه ژوندون صاحب، ورسته په دې اړه خبرې کوو، البته ورسته غواړو په دې اړه وغږیږو، ځکه د خبرونې په وروستۍ برخه کې غواړم ډېر په حل لارو وغږیږو چې څه ډول منطقي بحثونه کېدلی شي. مننه له تاسې. اوس ښاغلی آرون سمون چې خپله یې هم په بحثونو کې برخه اخیستې، بحثونه یې کړي په خبرونه کې را سره دی. سمون صاحب، موږ مخکې په عواملو وغږېدو، تر ډېره پورې د خبرونې میلمنو ځینې عوامل یاد کړل چې ځینې وخت ځوانان راځي د دې په ځای چې منطقي بحث وکړي، دلایل وایي، ناسمه ژبه کاروي، توهین کوي، یا هم ځینې نور موارد. ستاسو په نظر عوامل یې څه دي؟ که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې د هغو عواملو په اساس باندې مثال ځوانان د دې په ځای چې ورغانیز بحث وکړي راځي، په بحث کې یو چاته ناسمه خبره کوي، بده خبره کوي.
سلامونه هیواد صاحب تاسو او د پروګرام اوریدونکو ته. د دې چې په بحث کې ځینې ځوانان مقابل لوري ته توهین کوي یا تهمت ورباندې تړي، ډېر عوامل لاملونه یې کېدلی شي، ولې څو لاملونه خصوصا زموږ په ټولنه کې هغه بارز دي. ما په نظر یو خود دغه ده چې موږ په وړکتوب کې یا د ښوونځي په دوران کې یا د پوهنتون په دوران کې بحثونه موږ ته نه را زده کول کېږي، یعنی د بحث تخنیکونه نه زده کول کېږي. عموما انسانان کوښښ کوي اکثریت وخت چې کله د دوی منطق او استدلال ضعیف شي، بیا غواړي بحث یو ډول شخصي کړي، یا فرض مثال په فرد باندې تهمت وتړي، یا مثلا فرد په احساساتو راولي. دا په نورو ټولنو کې حتی هغه د پخوانی اصلاف به چې استدلال کولو دغسې یو میتود به یې کارولو دوی، چې مثلا مقابل کس به یې په احساساتو راوستو یا به یې بحث شخصي کړلو. د بحث په شخصي کولو کې د هغه کس چې مثلا دوی غواړي ادعا مخکې یوسي، یا فرض مثال هغه د پښتو په اصطلاح وګټه ووایمه چې دوی غواړي خبر وګټي، مقابل شخص د هغوی شخصي ارین تر برید لاولي امپاصطلاح پړي یې کړي. نو دغه یو مشکل دی چې په موږ ته د بحث تخنیکونه نه را زده کول کېږي په وړکتوب کې، د پوهنتون په دوران کې یوه دغه ستونزه ده. بله ستونزه ما په نظر غټه ستونزه دغه ده، موږ په ټولنه کې چې هلته هغه د مفکورو پلورالیزم نشته دی، یعنی د باورونو په دې معنا چې هلته تقریبا انسانان یو ډول فکر کوي، له مخالف لوري سره چې څنګه مخ کېږي په هر ډول کوښښ کوي دی د منطق او استدلال پر ځای چې مقابل لوری پړ کړي، هغه مثلا توهین کړي، د هغو مفکورې ته توهین وکړي، شخصیت ته توهین وکړي. په دې چې موږ کې دغه د مقابل د نورو مفکورو زغم او تحمل په موږ کې کم دی، نو تنقید ځوانان هم کوښښ کوي چې داسې مفکوره چې هغه نوی وي، نوی باورونه وي، نوی استدلال وي، پر ځای د دې چې د هغوی سره دلیل ووایي، منطق ووایي، اغیشخن کوي، ملنډې ورباندې وهي، بې پروایي بولي. که څوک دغه بحث ترتیبوي هم پر ځای د دې چې هغه مقابل کس چې راغلی دی، لکه د مخکې چې ملګري اشاره ورته وکړه، د هغو منطق او خبر بحث به منطقي بیس او استاغه لري، استدلال لري، ولی کله چې په دې باندې ملنډې ووهل شي، تر تمسخور لاندې راوستل شي، یا فرض مثال په دغه شخص بحث کوونکي په شخصي حریم باندې برید وشي، اوریدونکي داسې فکر کوي چې داسې بې معنا بحث دی. نو ځینې نور لاملونه یې هم کېدلی شي، لکه مخکې
مننه
بیا وروسته دې ته راشي.
مننه سمن صاحب، خوشحاله اوسې. وروسته به په حلارو ډېر وغه کې ګو یو مسله ز فکر کوم چې یادونه یو نش وغه ده، چې ځینې وخت ځکه هم ځینې بحثونه حاشیه ته ځي، یا ناسمه ژبه په کارول کېږي، یا د سمن صاحب خبره شخصي کېږي چې له یو چا سره معلومات نه وي، یعنی دا مطالعه نه لري، سره لدې چې کېدې شي هغه د بحث په میتود او په نزاکتونو پوه نه وي. ځینې وخت خپله چې یو څوک په یو موضوع کې مطالعه هم نه لري، کېدې شي هغه بحث داسې خواته بوزي چې مثال لغه اخلاقی مسیر یو څکو کی او بیا پاغه ځکه کې د شنا سمجبه وکاروي یا بد شپه وکاروي د خبرونه پات شی به چلرو غواړم ډیر تمرکز پدی وکړو چې څنګه کېدل شي ځوانان خه بحث وکړي منطقي بحث وکړي ګټور بحث وکړي مثال اوس ډیر ځوانانو ته دا فرصت شته دا مجال شته د سمه د چپکور کلی کې دوی نشي کولی له چا سره بحث وکړي خو په ټولنیزو شبکو کې کولی شي مثال په رسنیو کې کولی شي دوی زنګ وکړي هلته هغه خپل نظر په ښه ډول ووایي په ښو کلمو یې ووایي بې له دې چې چا ته سپکاوی وکړي توهین وکړي ناسمه ژبه وکاروي او بیا راسي مثال د خبرې په هغه پوغو خبر وو بیاړي هم چې ما خدا سي وکړل الله چې دا د توري کار نه ده ناسمه ژبه یعنی بد الفاظ کارول په دې مثال باید نور موږ ونه ویاړو ستانیزه صاحب له تاسو پوښتنه کوم په لنډو ټکو کې راته وایي چې څنګه کېدای شي ځوانان منطقي او ګټور بحثونه وکړي
ګوري هیواد صاحب اول خو دغه خبره باندې باید موږ ځان پوه کړو چې دا په بحث کې مقابل لوري کې چیرې کنځلې او بد رد کړي دا باید ذهن نشي نکو چې دا ولې کنځلې او بد رد دي دا ځکه کنځلې او بد رد مقابل لوري ته وایي چې اول خو د معلوماتو خلل ورسره منطق نه لري کنه کنځلو ته مخه کوي کنځلو بد رد ویلو ته بیا ځکه مخه کوي چې ته هم همدغه عکس العمل غبرګون وښایې کنځلې او بد رد ووایې هغه په عام اصطلاح کې تا هم ځان سره د پلې په ترازو کې کښېنی او ځان سره دې سپکي
خو ستانیزه صاحب پوښتنه همدا کوو ستانیزه صاحب چې مثال له تاسو دا پوښتنه کوو چې مثال تاسو له دغه څه ډول چلند سره مخ شوي یاست په بحث کې چې ناسم الفاظ درته کارول شوي تاسو څه ډول ځواب ورکړی دی
ګوري هغه حمید بابا یو ډېر ښه شعر وایي خاموشي د لوی کمال مظاهره ده د ژورو اوبو هیڅکله شور نه وي دغه حالت کې خاموشي او یا منطقي په نرمه لهجه باندې خپل خبره کول په کار دي ښه هغه یو عالم ډېره ښه خبره کوي وایي له احمد سره به ټول د دې مثال لري لکه په مخ دې چې میاشه یا مچ ناشي چې ته کله زه ته ساتېړه ورکې نو میاشه او مچ خو به ته مړ کې خو خپل مخ دې ساتېړه ووهه دغه دې ساتېړه وهل په دې معنا دي چې تا خپل ځان هم په سپېس په ژور خفګان او غم کې واچو تا هم غمګینی نو کته ټولنه کې تغییر راولي نو طبي خبر به احمقانو سره بحث احمقانو غم بحث به تا ته غم درکي خو دا غم به تحمل کوي او دغه ما چې مخکې کوم موضوع یاد کړل کنسل مقابل کې به ته آرام سره جواب ورکې یا به خاموشي اختیار کړې ګوره هیواد صاحب دغه عامه موضوع ده وایي زړه او دماغ چې ده دماغ چې ده د کورټیکس برخه ده د منطقي یا په اصطلاح عقلانیت برخه ده او دغه د هایپوتلاموس او لمبیک برخه چې ده دا په اصطلاح د زړه یا د احساساتو برخه ده احساسات سره چې زړه کله په ضربان باندې راشي کنه نو په دغه اساس باندې باید موږ او تاسو د عقلانیت په احساساتو باندې تل غالب دي نه دا چې احساسات په عقلانیت باندې غالب دي دا ملګری مخکې د هغه خبر وکړه دغه بحث د میتودونو چې دا موږ ته نه راښودل کېږي بحث میتود څه کوي باور وکړئ زموږ په ټولنه کې متاسفانه په سپیچ باندې د خبرو میتود د ډیرو په اصطلاح ویناوالو نه ده زه به چې کله افغانستان کې هم تاسې باور وکړئ زموږ د هغه ویناوالو اکثره خبرو شروع به په څه باندې وه پنځه دقیقې به یې په دې نیولې چې دا به ویلې چې تاسې ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه هېرېدونکې او تلپاتې تحفه در وړاندې کوم چې عبارت ده له السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته دې ته به نور هغه خوړل دا هر یو به بیا دا جمله ویلې قابل چې خدای لپاره اوس دغه چې خو باید لږ نه وخت وکړو دا جملې ته لږ تغییر ورکړو بیا دومره چې دا
مختلفجملات
په چېو تړخو لنډ ووایي چې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته کې او وخت هم بچت کې او خپله هغه اصلي خبر وکړي هغه اصلي مفهوم ته راسي که نه مننه له تاسو نه
مننه خوشحاله اوسې ستانیزه صاحب تاسو یادونه وکړه چې مثال په هغه د بحث میتودو دا خبرې نه ورزده کېږي ما ځینې داسې میندې او پلرونه هم لیدلی دي چې اولادونو ته یې ویلي دي که نه چې تاسو مثال له دغسې مسایلو سره مخ کېږئ نو که چا یوه خبره درته وکړه تاسې دوه ورته وکړئ که چا یوه کنځل وکړه تاسې دوه وکړئ که نه یعنې د دې په ځای چې خپل اولادونه وهڅوي چې له مسایلو سره له اختلافونو سره ډېر عقلاني او منطقي چلند وکړي دوی هڅوي چې مثال دوی دغه سیو ناسم چلند وکي. نو ژوندون سپ تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې میتودونه دي چې هغه ته باید پام وشي. غواړو هغه اوس درنه واورو چې کوم مسایل دي چې فکر کوي که ځوانان ورته پام وکړي بحث به یې ګټور وي، منطقي به وي او پایلې به یې ښې وي.
مننه. تم لمړی مهمه مسله دا ده چې دوی کله چې یو څوک بحث کوي اول باید له ځان سره ډېر رښتونی واوسي. یعنې موږ تر څو چې له ځان سره رښتونی نه اوسېږو، یعنې ځان ته خپل وجدان ته دا په خپل وجدان دا ونه منو چې مونږ د دې برخې متخصص یو که نه یو، یعنې له هغه څخه وروسته مونږ کله خپل وجدان سره رښتونی نه اوسېږو، نو که هر څومره بحث وکړو زموږ بحثونه نتیجه نه ورکوي او زموږ بحثونه دا عیب لري. ځکه مونږ اصلا له خپل ځان سره جفا کړی دی. نو کله چې انسان له خپل ځان سره جفا کوي او خپل وجدان سره جفا کوي، هغه کولی شي له ډېرو لوړو علمي ارزښتونو سره جفا وکړي. نو زموږ اکثره ځوانان داسې دي چې هغه په دې ښه باور لري چې زه د دې موضوع متخصص نه یم، زه د دې موضوع ماستر نه یم، زه په دې موضوع کې کافی معلومات او کافی ایویډنس نه لرم. مګر بیا هم دی غواړي چې مقابل لور چې هغه دې مخکله د یغه سره ځان وهي. نو د بحث میتودونو په برخه کې یو تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې موږ به دوه شیان تفکیک کړو. یو ادعا ده چې هغه کلیم ورته وایي انګریزان، او بل شواهد دي، شواهد چې موږ د خپلې ادعا په وړاندې کوو. چې زه دا انګلیسي الفاظ کوم چې دا شاید ډېر ښه معنی ورکړي، ایویډنس ورته وایي په انګریزانو شواهد ته. نو موږ د هر بحث لپاره دوه برخې لرو چې یو ادعا یا کلیم ده، بل ایویډنس یا شواهد دي. نو موږ اکثره وخت زموږ بحثونه پایل نه لري، زموږ دا میتود خراب ده، یعنې زموږ د دې میتود څخه کار نه اخیستل شوی، زموږ له دې موږ د بحث له دې جوړښت سره نه یو اشنا شوي. ادعا چې کله یو څوک ادعا وکړي په ادعا باندې بحث نه ګڼل کېږي، په ادعا باندې بحث فایده نه لري. نن سبا تاسو که وګورئ هر څوک ادعا کوي، یو لوی اسلامي باور، یو لوی دیني باور، یو لوی علمي باور به راجک چې دی به په خپل ادعا سره چیلنج کړي او دی به ووایي چې دا ناسمه ده. خو دی به د خپلې خبرې لپاره هیڅ شواهد نه لري، هیڅ داسې مدارک به نه وي ورسره موجود چې هغه وکولی شي په اورېدونکو باندې یا هغه چا باندې چې لولي هغو باندې دا ومني چې زما بحث دا رښتینی ده، زما بحث دا د پام وړ بحث. نو په ادعا باندې اتفاق کول دا زموږ د بحثونو تر ټولو لوی عائد ده. او بله خبره دا چې زموږ یوازې دا دوه برخې نه دي، یعنې شواهد هم دکنه چې یو سړی به شواهد هم ولري، بلکې په شواهدو کې مهمه مسله دا ده چې زموږ شواهد باید باوري وي. زموږ شواهد باید څنګه وي، د تخصص د اهل تخصص کسانو پورې اړه ولري. یا
مننه ژوندون صاحب، البته دا کېدای شي په علمي مسایلو کې، ژوندون صاحب په علمي مسایلو کې کېدای شي ستاسو دغه میتودونه چې یاد کړل وي، خو په ځینو ډیرو ساده مسایلو یا مفاهیمو کې، مثال زه دا پلانه سیاسي ګوند نه منمه، که نه دلته مثال زه خپل دلایل وایم چې په دغه اساس نه منم، یا مثال دغه کار چې سوی دی دا سم نه ده سوی، یا مثال د نجونو ښوونځي چې تړلې دي دا باید خلاص شي، دا زه خبره کوم. نو په دغسې مواردو کې چې ډېر ساده بحثونه ډېر واضح دي،
په دغو مواردو کې هم دا موضوع د پام وړ دی. که ته وایې چې د نجونو ښوونځي باید خلاص شي، دا ادعا ده، او د دې لپاره دلایل راوړي. باید د دې لپاره باید ته داسې دلایل وړاندې کړي چې هغه ټول خلک ومني، دا چې نه مني دا هغه د هغوی ستونزه ده. مګر ته په خپل ادعا لپاره دلایل ولرې. دا چې ته وایې چې مثلا زه فلانی ګوند نه منم، دا فلانی ګوند چې ته نه منې دا ستا ادعا ده. د دې ادعا لپاره ته باید دلایل وړاندې کړي. ولې نه منې؟ په څه دلیل نه منې؟ د دې لپاره ته
سمن صاحب وروستۍ پوښتنه له تاسې هم کوو. د دې لپاره چې ګټور او منطقي بحثونه ولرو او د دې لپاره چې مثال زموږ بحثونه یوه ښه نتیجه ولري، ستا په نظر ځوانان باید څه وکړي؟ هغه ځوانان چې مثال د اوس موبایل هم لري، په ځینو مواردو کې د بحثونو زمینه هم ورته برابرېږي، هغوی باید څه وکړي چې له ناسمو ادبیاتو، له ناسمې ژبې را وګرځي او خپل دلیل ووایي؟ هغه که موافق وي که مخالف وي فرق نه کوي، خو په سمه ژبه یې ووایي.
اصلا د سوشل میډیا د دې ترڅنګ چې ډیره ګټوره هم د ډیر ځوانان د دوی شعور هم خلاصوي، شعور یې وده کوي، افکار یې خلاصوي، ولې ځینې تاوانونه هم لري. په سوشل میډیا کې ډیری خلک کیدی شي هغه فرض مثال په بحثونو کې ښکنځل د دوی عادت نه وي، دغه په سوشل میډیا کې دوی زده کوي. نور ځوانان ګوري چې هغه فرض مثال د خلکو خصوصي حریم باندې برید کوي، کنزل کوي، یا مثلا توهین کوي، دوی هم بیا دغه شیونه زده کوي. بل په سوشل میډیا کې د خبرو اترو دپاره اوس ځینې پلیټفورمونه جوړ شوي دي، لکه مثلا کلب هاوس او فیسبوک کې سپیس دی، په ټویټر کې سپیس دی. په دې کې بحثونه کوي، بیا ځینې ځوانان هلته راځي، مستعار نومونه جوړوي، کله چې د یو چا له ادعا سره له خبرې سره مخالفت کوي، بیا هغو په مستعار نوم باندې هغه کوي، توهین کوي، تحقیر یې کوي. دا څه دي چې په سوشل میډیا کې ځوانان زده کوي؟ زه ما توصیه دغه ده چې ځوانان د اول خود په خپل نوم باندې راځي، بل دې پام وکړي مخکې له دې چې په سوشل میډیا کې بحثونه وکړي، د بحثونو ځینې میتودونه دې زده کړي. په دې چې موږ په هېواد کې له وړکتوبه موږ ته دا نه را زده کول کېږي. هلته سیاست یو ډول کلیوالي بڼه لري، لکه مثلا د ادعا بڼه لري. په افغانستان کې ټیکسی وان نان وای، په کلي کې په جومات کې پیتاوی ته، هر ځای په سیاست باندې بحث کیږي. هلته یو ډول دغه بحث خلک زده کوي، هغه نه علمي وي نه منطقي وي. دغه هغه څه دي چې هماغه کلیوالي څه دي، موږ په اول کې په ذهن کې یو ډول راپیچکاري شوي وي، بیا هماغسې برخورد کوو. ما توصیه دغه ده چې ځوانان دې مخکې له دې چې سوشل میډیا کې نور ډېر هغه منفي څه واخلي زده یې کړي، د بحث میتودونه دې تعقیب کړي. یو خو په عمومي لحاظ نصیحت آمیزه شکل کې سړی ووایي چې ښکنځل کول خو ښه کار نه دی، دا خو بده خبره ده. ولې مخکې له دې که سړی غواړي چې په بحث کې ښه ځان ورسوي، ښه راتلونکی ولري، ښه نه ولري، له اوله دې له دې مسایلو سره ځان آشنا کړي چې په بحث کې باید په شخصي حریم باندې برید ونه کړي، د بحثونو میتودونه زده کړي. یوټیوب کې په دې اړه ویډیوګانې شته، د دوی کولی شي هغه وګوري، په فارسي، پښتو، مختلفو ژبو پیدا کېږي. نو دا له ځوانانو سره مرسته کوي چې د بحث میتودونه زده کړي یو ډول.
ډېره مننه سمون صاحب، خوشحال اوسئ. درنو اوریدونکو، خبرونې د پای شېبې دي، فکر کوم اړیکه پرې شو. خپر صورت مننه سمون صاحب، خوشحاله اوسئ. د خبرونې له ټولو میلمنو، ښاغلي ډاکټر عبدالملک ستانیزي، ښاغلي اختر محمد ژوندون او ښاغلي هارون سمون څخه مننه چې په خبرونه کې راسره برخه واخیستله. تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده. په دې وغږېدو چې څنګه کېدی شي ځوانان د دې په ځای چې په بحثونو کې ناسمه ژبه وکاروي، راشي منطقي بحثونه وکړي او دلایل ووایي. نو هیله دا ده چې ځوانان هر کله راځي په هره موضوع کې چې نظر ورکوي، مخکې له دې چې ټاپه ولګوي، تهمت وکړي، توهین وکړي، سپکه ژبه وکاروي، خپل دلیل دی وایي چې زه په دغه اساس دا شی منم، یا په دغه اساس یې نه منم، یا زما په نظر دا شی داسې دی. نو په دغه ډول به هغه بحثونه یوې ښې خواته تللي وي. خو که موږ هڅه کوو چې مقابل لوری کم راولو یا سپکه ژبه ورته وکاروو، نو هغه بحثونه عقده پیدا کوي او یوه نتیجه هم نه ترې ترلاسه کیږي. له تاسې بیا هم مننه، تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
یو خوب نیم شاید سم خیزی دور مناوی شویدی، یو خوب نیم شاید سم خیزی زرمی و بس آتا چسته گو تایی نم نور یو خوب نیم شاید سم خیزی. Speed. لیوشم اوش پولو نوش میرم یو کم خیجی زلمی و بس آتا چستگو تایی نم خیجی نور مڈا ویشوی دی یو خوب نیم شاید سم شہید نک پر ہو